نن په دې خبرونه کې له سیاسي کارپو او خبريالي امينه وردک او د تلویزیون له ویندوی حسین احمدزی سره خبرې کوو. اوریدونکو که تاسو زموږ له میلمنو څخه کومې پوښتنې کوئ یا هم له موږ سره کومه تبصره شریکوئ، ازادي راډیو ته زنګ ووهئ. د تلیفون شمیرې دا دي 00420221401. موږ د واتساپ شمیره هم لرو، تاسو کولای سئ چې د واتساپ له لارې موږ ته زنګ ووهئ 00420221401. اوریدونکو که تاسو غواړئ چې د انټرنیټ له لارې له موږ سره خپل نظر شریک کړئ، د سکایپ نوم دغه دی ازادي.radio زموږ د سکایپ پته ده. تاسو کولای سئ چې پر دغه باندې موږ ته زنګ ووهئ او له موږ سره خپل تبصره پرېږدئ، یا په لیکلې بڼه باندې کولای سئ چې پر دغه پته باندې له موږ سره خپل نظر شریک کړئ. اوس هم موږ هڅه کوو چې له خپلو میلمنو سره د تلیفون له لارې خپل تماس برقرار کړو. ګورو که همداراز ځینې اوریدونکي را سره وي، د دوی ژغونه به راواخلو، د دوی تبصرې به راواخلو. اوریدونکو تاسو کولای سئ چې موږ ته د واتساپ له لارې زنګ ووهئ. د واتساپ شمیره ده 00420221401. او همداراز د تلیفون شمیرې دي 00420221401. اوس هم فکر کوم چې یو اوریدونکی را سره دی، دوی به راواخلو. مهرباني وکړئ، ازادي راډیو ده. بلې، ستاسو ژغ مات مات کېږي، که تاسو یو سم ځای ته یو خبرې وکړئ. بلې، و سلامونه دې ورسیږي. تاسو خپل نوم یاد کړئ. عبدالرحیم صاحب، ډیره مننه چې تاسو موږ ته زنګ وهلی دی، د رادیو ژغ کښته کوئ او تاسو اوس کولای سئ چې له موږ سره خبرې وکړئ. مهرباني وکړئ. اوریدونکو فکر کوم چې له دوی سره زموږ تلیفوني رابطه قطع سوه. تاسو کولای سئ چې که د تلیفون له لارې نسئ کولای، د انټرنیټ له لارې کولای سئ چې له موږ سره خبرې وکړئ، خپلې تبصرې راسره شریکې کړئ. زموږ د سکایپ نوم دی ازادي.radio او د واتساپ شمیره ده 00420221401. او موږ هم همداراز هڅه کوو چې له خپلو میلمنو سره تماس ونیسو. اوریدونکو تر یوې لنډې دمې وروسته به بیرته له تاسو سره یو.
نور بسته له ښځو سره په تړلو مسلو د ازادۍ راډیو دا بحث هر اونۍ د یک شنبه په ورځ د غرمې له 2:30 بجو تر 1 بجې پورې په ژوندۍ بڼه خپرېږي. دا خپرونه د پنج شنبه په ورځ په همدې وخت بیا اورېدلی شئ.
یو ځل بیا خپرونې ته ښه راغلاست. تاسو د ازادي راډیو مخکښ شې خبرونه اورئ. دا خبرونه تاسو ته په ژوندۍ بڼه وړاندې کیږي. زه ملالی بشیر یم او د دې خبرونې تخنیکي چارې میرحمت صافی پر مخ وړي. صافی صاحب وایي چې ځینې اوریدونکي پر لیکه دي. مهرباني وکړئ، ازادي راډیو ده. بلې، ستاسو ژغنه اوریدل کیږي. بیرته رابطه قطع سوه. اوس هم ګورم چې کوم نور اوریدونکي وي. یو بل اوریدونکی هم سته. مهرباني وکړئ، ازادي راډیو ده. ډېره مننه چې تاسو موږ ته زنګ وهلی دی. تاسو خپل نوم وایاست. بلې، و موږ ستاسو ژغ اورو. داسې ښکاري لکه د تلیفون شبکې چې سم کار نه کوي، سیګنال شای خراب وي. فکر کوم چې یو بل اوریدونکی دی. مهرباني وکړئ، ازادي راډیو ده. دا هم قطع سو. اوس هم ګورو چې که نور اوریدونکی وي. یو بل اوریدونکی سته. مهرباني وکړئ، ازادي راډیو ده.
بله، اوریه
بله استاس جغ موږ ته راځي، تاسو خپل نوم وایاست.
دا زه تا وایم چې دا څه نوم یې راشي چې رامدې ده.
فکر کوم چې له دوی سره هم زموږ رابطه قطع سوه. اوس هم ګورو چې که نور اورېدونکي یې را اخلو، یا یو بل اورېدونکی به را واخلو. مهرباني وکړئ تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. اوس هم داسې ښکاري چې نسو کولای د خپلو اورېدونکو ژغونه خپاره کړو. هڅه کوو چې تر دې تخنیکي ستونزه دا ستونزه حل سي، او موږ وکولای سو چې له اورېدونکو سره مستقیم خبرې وکړای سو. په همدې حال کې هڅه کوو چې خپل میلمنې راواخلو. یو اورېدونکی به راواخلو. مهرباني وکړئ ازادي راډیو ده.
خوری تا تا سلام او دی ازادی رادیو کارکون کو اوریدین کو تا سلام و ایمه همدرد در سر پاڑی که که امده لغمان
همدرد سیب دیر منانه چی تاس مرت زنگ و حلی دی اختا دیو که چی تاسی هم روغ او جوری است. تاسی ده مخکش شد زیخ پروانه او ری همدرد سیب نن با پردی خبری که و چی ورست لحقه چی افغان حکومت سقوط وکر د طالبانو د واک پر محال د افغان خبریالانو وضعیت څه ډول دی په ځانګړې توګه د ښځینه خبریالانو. پر دې موضوع مو دوی خبریالانې را میلمنې کړي دي، د دوی خبرې به هم اورو. که تاسو پر دغه موضوع تبصره لرئ یا پوښتنه لرئ چې میلمنو ته یې پرېږدئ، مهرباني وکړئ.
زه خو دغه وایم خورجانې، که نه حقوق خو باید چې که نه د نر او د ښځو ټولو خلکو ته ورکړل شي، که نه ځکه چې دا د موږ ملک ده او حق لرو، که نه چې هغه خپل هغه حقوق خلکو ته لاسته ورشي، که نه نو زه دغه وایم چې زیاتی خو ډېر سوی ده، خو په دې تمه باندې موږ هم یو دی دمو اوسېږي، که نه چې کېدای شي دغه دندې ډېرته لاسو ته ورکړي، هم خویندو ته او هم ورونو ته. او بله خبره زه دغه کوم چې دلته دغه چې حکومت به کله راشي په دې افغانستان کې، چې دغه پاکستان کې مثلا ایران کې دغلته ډېرې خویندې میندې اوسېږي، هغه نران سوچ له منځ نه وباسه، هغه خویندې میندې او واړه ماشومان حساب کا څه پلرونه یا ورونه پاکستان افغانستان کې اوسېږي، د دغه د رابطې یو بل سره بېخي په مړې او په ژوندي کې کار څه کې بند دي، که نه نو دغه ته به کله څوک داسې توجه وکړي چې آیا دغه هم انسانان دي او نړۍ کې ژوند دغه سهولیت غواړي چې خپلوانو سره میلاو شي سړی. نو دغه ته زه خپله ډېر تشویش وړی یم چې ډېرې خویندې او میندې ځورېږي، هم دې غاړه او همه غاړه، دغه تمال که څوک لږ توجه وکړي.
ډېر مننه همدرد صاحب. تاسې یو ډېرې مهمې موضوع ته اشاره وکړه چې افغانان په ګاونډیو هېوادونو کې هم میشت دي د کډوالو په توګه، او اوس چې لارې بندې سوي دي د هرې خوا څخه افغانستان له نړۍ سره سفارتي راکړه ورکړه هم نه لري، اړیکې نه لري، نو د دغو کډوالو وضعیت تر پخوا لا هم کېدای سي چې خراب سوی وي. د تماس نیولو په برخه کې هم په دې به موضوع باندې به نورې خبرې هم کوو د ازادي راډیو په بیلابیلو پروګرامونو کې. مننه چې تاسو موږ ته زنګ وهلی وو. صافی صاحب زما همکار راته وایي چې له موږ سره د سیاسي چارو کارپو او خبریاله امینه وردک د تلیفون له لارې وصل شوی ده. امینه جانې ډېره مننه چې تاسو له موږ سره په دې خپرونه کې ګډون کوئ.
تاسو نه هم مننه چې بس مو بلنه راکړه. سلام ټولو ته.
سلامت اوسی امینه جانې. په لومړي سر کې که په دې برخه کې خبرې وکړو چې وروسته له هغه چې د طالبانو حکومت په افغانستان کې دوی اعلان کړ او ګڼ خبریالان له خپلو دندو ګوښه سول، د رسنیو دفترونه بند سول د دوی پر مخ، تاسو د خپل کار تجربه له موږ سره شریکه کړئ چې تاسو آیا اوس کار ته ځئ که ستاسو دنده هم له بینه تللې ده؟
البته په ټوله نړۍ کې رسنۍ ورځ تر بلې مخ په پرمختګ دی او وده کوي، خو زموږ افغانستان کې هر ورځ چې تیریږي رسنۍ شاتګ کوي. د میډیا او د طالبانو ترمنځ او د رسنیو د طالبانو ترمنځ لوی ستونزه دا پرته ده چې طالبان تل دا نیوکه کوي چې دوی ولې پر موږ باندې نیوکه کوي، ولې انتقادونه کوي، ولې پیښې دا ډول د دوی پر خلاف باندې انعکاس ورکوي، هغه څه چې دوی غواړي ولې دا ډول د رسنۍ په هغه شکل باندې چې دوی غواړي موضوعات ولی خلکو ته وړاندې کوي نه. نو دا هغه ستونزه ده چې طالبانو د شلو کلونو را په دې خوا خپلو هغه وسلوال ټیم ته دا خبره کړې ده چې رسنۍ د دوی پر خلاف باندې چلیږي. په اصل کې دا خبره نه ده، د رسنیو دنده ده چې حکومت باید هغو کارونو ته متوجه کړي چې هغو کارونو کې ستونزې پرتې وي، نیوکه وکړي تر څو حکومت ورته نوره توجه وکړي او د نورو موضوعاتو مخه ونیسي، د بدبختیو مخه ونیسي. او بل لکه څنګه چې تاسو وویل چې ورځ تر بلې د خبریالانو وضعیت پر افغانستان کې مخ په خرابېدو دی، بلې د خبریالانو د فدراسیون له سروې نه هم دا معلومیږي چې وضعیت ورځ تر بلې مخ په خرابېدو دی. او موږ ګورو چې هر ورځ په ولایتونو کې، په مرکز کې او په بېلابېلو ځایونو کې خبریالان له پورا او په پراخه کچه باندې دوی له ګواښونو سره مخامخ کیږي. په ټول افغانستان کې 1350 رسنۍ دي چې خپل فعالیتونه د طالبانو د راتګ سره بند کړي دي. 2000 کارکونکي، ښځینه کارکونکي او نارینه کارکونکي په دې کې په مختلفو برخو کې چې په رسنیو کې پخوا کارونه کول، یو تعداد کسانو یې هیواد پریښی، یو تعداد کسان دننه په هیواد کې د اوسني حکومت د ډار نه دوی راوځي نه، کار نه کوي، خپل کار پریښی دی. او چاپي رسنیو ته که موږ وګورو ډېر سخت ځپل شوي دي. 1500 چاپي رسنۍ چې په افغانستان په بېلابېلو ولایتونو کې په مختلفو نامو باندې چې دوی فعالیت کوي، نن موږ ګورو چې دا کچه ډیره ټیټه شوې ده. نو خلکو کې ډیره سخته ویره پراته ده. رسنۍ هغه خپل استقلالیت متاسفانه چې ورځ تر بلې له لاسه ورکوي، او طالبان په سمه توګه باندې رسنۍ کنټرولولی نشي. دا باید دوی په یاد ولري چې رسنۍ د زور له لارې نه کنټرولېږي. د کنټرول په خاطر باندې باید دوی یوه سمه پالیسي، سمه اداره او مدیریت رامنځته کړي، او تر څو دغو مدیریت او پالیسۍ پر اساس باندې خپل کار مخته بوزي. رسنۍ د پریکړې په هره ټولنه کې، هره ټولنه رسنیو ته اړتیا لري. او اوس خو ټوله نړۍ ډیجیټل نړۍ ده او هر چا سره رسنۍ شته. که دوی دا وایي چې موږ به په دې انحصار او په دې ډول پارسي او کنټرول باندې چې د زور لارې مخته ځي او رسنۍ به کنټرول کړي، یا هم خبریالانو تهدید دوی لوړ کوي، نو په دې طریق باندې دا کنټرولېږي نه او موضوعات نشي پټولای. ځکه زه په اوس وخت کې زمونږ د هر وګړي سره ټلیفون شته، مجازي رسنۍ شته، چاپي رسنۍ شته، او بل ټلویزیون، رادیو، هر څه موجود دي، او هیڅ موضوع پټېدل امکان نه لري. نو ښه دا ده چې باید یوه غوره پالیسي رامنځته شي. دا به هم د اوسني حکومت یو غوره کار وي، هم به د رسنیو لپاره چې اوس بېشماره خنډونه رامنځته شوي دي دا به هم کم شي، او ورو ورو به پرمختګ ته لاره پرانیستل شي.
بله، ډېره مننه امینه جانې د معلوماتو څخه. تاسې ډېرو مهمو ټکو ته اشاره وکړه. اوس چې پر دې موضوع باندې خبرې روانې دي چې په افغانستان کې رسنۍ نور هغسې فعالیت نسي کولای لکه مخکې چې کوه، پر دې موضوع باندې به هم ځینې خبرې وکړو چې ښځو په څومره سختیو ځانونه رسولي وه، کار یې کاوه، درسونه یې ویلي وه. په دې برخه کې که تاسې د خپلو زده کړو او فعالیت په اړه یو څه معلومات زموږ اورېدونکو ته ورکړئ.
مخکې له دې نه چې زه د معلوماتو په اړه باندې خپل فعالیت په اړه باندې تاسو ته ووایم، ملالۍ جانې، ګورو چې په اوسني وخت کې او د افغانستان په تاریخ کې، په نورو حکومتونو کې او تر نن ورځې پورې د درې میاشتې کېږي چې د دوی حکومت دی، نو په پراخه کچه په ټولو برخو کې ډېرې قربانۍ ورکړي دي. اوسني حکومت کې یوازې مېرمنې د رسنیو په برخه کې لبد مرغه ځپل شوی نه دي. مونږ ګورو د تحصیل په برخه کې دوی وځپل شوی، په اقتصادي برخه کې دوی وځپل شوی، د کار او فعالیت زمينه ورته بند شوه، دفترونه ور باندې بند شول، د ښځو اړوند کوم وزارت چې دا ور باندې بند شو، همدارنګه په نورو ټولنیزو برخو کې د حکومت د جوړولو په برخه کې چې نور مخکې کار او فعالیت کوه، ښې برنامې او پالیسۍ به حکومت ته وړاندې کول او خپل نظریات به ورسره شریکول. نن ګورو چې ټولې دروازې د میرمنو په مخ باندې تړل شوې دي او دا وضعیت که نور هم دوام وکړي، نور به هم به رسنۍ هم به نورو برخو کې مونږ په پراخه کچه یو لوی ناورین به رامنځته شي او دا د افغانستان د اوسني وضعیت پر ګټه نه یوازې د اوسني حکومت پر ګټه نه ده، بلکې چې سیمې ته نږدې هیوادونه او نړیوالې ټولنې ته هم پر ګټه باندې نه ده. او کلونه را په دې خوا په رسنیزه برخه کې ما فعالیت کړی او همدارنګه بنسټونو هغه بنسټونه چې د بېوزله خلکو سره یې مرسته کوله په دې برخه کې ما کار کړی، ټولنیزو مسایلو کې ما ونډه اخیستې او بل حقوقي او مدني فعالیتونه. دا زما په دو برخو کې ما دنده کوله، دنده کوم او هیڅ کله زه دا حق نه ورکوم چې هغه څه چې ما ته اسلام قرآن راکړي هغه زه هیچا ته حق نه ورکوم چې هغه زما نه واخلي. تعلیم زما حق دی په هر ډول، حتی که زما سر لړ شي زه دا کار کوم او زه دا زمينه ځان ته کورنۍ ته او همدارنګه خپلو خویندو ته تر کومه حده پورې چې زما توان دی د دوی لاسنیوی به وکړم. او د غږ پورته کول دا زه خپل مسؤلیت ګڼم. په هر ډول چې کېږي زه غواړم چې د میرمنو د خویندو غږ ووسیږم او د دوی ستونزې او غږ تر نړیوالو پورې ورسوم او دا زه خپل مسؤلیت ګڼم. د بېوزلو سره مرسته وه چې دا هم که څه هم له بده مرغه د دوی پر اتاک سره ما دغه فعالیت له لاسه ورکړی دی او زه اوس فعلاً پر کور یم او ما ته د تګ اجازه نه راکول کیږي او تر نن ورځې زه ورسه په تمه یم چې دوی کله دغه امر رسانی به خلاصوي او میرمنو ته هغه خویندې هغه میندې چې زما په رقم باندې د امداد رسانو موسسو سره کار کوو او بېوزلو کسانو سره د بې ځایه شوو کسانو سره یا هم په رسنیو کې دنده درلوده، دوی تر اوسه په تمه دي چې کله دغه زمینه ورته مساعد کیږي چې دوی لاړ شي خپلو فعالیتونو ته. او دا بهانه خو زه نه منم چې دوی وایي د امنیت له کبله مونږ دوی ته اوس اجازه نه ورکوو، دا یوه بهانه ده. دوی اصلا د میرمنو حضور د میرمنو شتون ته احترام او ارزښت قایل نه دي او د انسانیت له نظره دوی د نارینه و سره مساوي نه ګڼي. او دا خبره چې له بده مرغه چې مونږ د دې پر ځای باندې چې زمينه سازي وکړو، د دې پر ځای باندې چې د میرمنو ملاتړ وکړو، دوی ته خنډونه جوړوي او دا محدودیتونه د دوی پر ګټه نه دي او دا محدودیتونه نشي کولای چې میرمنې د کار او فعالیت نه پرېږدي. اوسنۍ د افغانستان میرمنې خویندې پخوا هغه پخوانۍ میرمنې نه دي چې دوی چوپ اوسیږي، دوی به د هر تهدید د هر محدودیت او د هر وضعیت سره د تل په شان باندې په مبارزه وکړي او د خپل حق غوښتنه هرومرو کوي.
ډیره مننه امینه جانې، تاسې له موږ سره د تلیفون پر لیکه پاتې سئ، له تاسې سره به خبرو ته دوام ورکوو. اوس هم زه ورځم د دې خپرونې دوهمې میلمنې ته، هوسی احمدزی چې د تلویزیون ویندویه ده، له دوی سره به خبرو ته دوام ورکړو. هوسی جانې مننه چې له موږ سره خبرې کوي په دې خپرونه کې.
سلامونه ډیره زیاته مننه ژوندۍ ښاغلی بشیر، مننه جمعي سلام سلام دی د درنو اولیدونکو د ټولو کسانو ته سلام وړاندې کوم چې همدا زموږ خبرونه اوري. مننه مهرباني،
سلامات هوسی. هوسی جانې، تاسې د امینه وردګ صاحب خبرې واورېدلې، نو د تاسې که د خپل ژوند په اړه باندې موږ ته یو څه ووایاست چې تاسو د زده کړو او د تجربې په برخه کې کوم لاسته راوړنې چې تاسې فکر کوئ د پام وړ وې چې تاسو ترلاسه کړې وې او اوس هغه تجربو څخه تاسو نور کار نسئ اخیستلی یا هغه له خطر سره مخامخ دي؟
ډېر زیاته مننه ژوندۍ صاحب. په افغانستان کښې یوازې دا چې زه هغه د رسنۍ په ډګر کښې ما فعالیت کړی دی، کار کړی دی، لاسته راوړنه لرو. دې طور ته ډېر شمېر داسې افغانان نجونې دي، پېغلې دي، چې دلته په افغانستان کښې له کلونو کلونو راهیسې دوی ډېر زحمت ایستلې ده، هڅه یې کړې ده، زیار یې ایستلی دی، چې بالاخره اداقال دوی دغسې یو درجې ته ورسېږي چې هغه کوم زحمات چې دې ایستلې ده، هغه که د زده کړو په برخه کښې وي، هغه که د رسنۍ په برخه کښې، هغه که نور وظایف نورې دندې وي، په هغه برخه کښې دوی کار کړی ده. اداقال نن ورځ دغه فرصت دوی ته پیدا شوی چې دوی دغه کوم زحمتونه چې ګللي دي نن ورځ له همدغه څخه دوی استفاده کړي. خو له بده مرغه دلته ډېر شمېر فعالیتونه په خپله تاسو شاید حاله چې په افغانستان کښې هر څه په ټپه درېدلي وي، هغه که ښوونیز بهیر وي، هغه که د وظایفو په برخه وي، هغه که هر هغه برخه چې دلته په افغانستان کښې ښځو په تېرو شلو کلونو کښې دوی لاسته راوړنه درلودلې، دوی کارونه کړي دي، اوس په ټپه درېدلي دي او ښځې ناامیده په کورونو کښې پاتې شوي دي. هېڅ داسې عمر جنسته ده چې اداقل د دوی د اواز واوري چې بالاخره دوی په دغه برخه کښې که زحمت ایستلی دی، که دوی کارونه کړي دي. نن هغه ورځ ده چې هغوی هم د خپل ځان د دفاع لپاره، د خپل ځان د تحصیلاتو د پرمختګ لپاره دوی باید کار وکړي، د خپل هېواد لپاره دوی کار کړي. خو له بده مرغه چې د دوی اواز ډب شوی دی. شته دلته په افغانستان کښې یو شمېر بنسټونه چې هغوی اوس هم لا هم د ښځو په برخه کښې دي، چې د ښځو د فعالیتونو په برخه کښې چې دی، خو تر ډېره پورې دغه بنسټونه دا ټول خیالي وو، دا هسې ښځې د ښځو په نوم باندې دوی پروژې واخیستلې، دلته په افغانستان کښې دوی فعالیتونه ویستل. او دا چې په اوسني حالاتو کښې دلته نجونې دا خصوص د رسنۍ د ډګر نجونې دوی ډېر زیات سختو شرایطو کښې بند پاتې دي. خو له بده مرغه کوم فعالیتونه چې یو شمېر بنسټونو د دوی په نوم باندې مخته وړلي، پروژې به یې د دوی په نومونو باندې اخیستلې، اوس هماغه بنسټونه له بهر وتلي دي او له بهر څخه یو نیم اواز را اوچتوي چې ګواکې دلته په افغانستان کښې نجونې درس ویلو که زحمت ویستلی وو، اوس د دوی حق خوړل شوی دی. بالکل دلته په افغانستان کښې د نجونو حق خوړل شوی دی، هغه که د رسنۍ په ډګر کښې دي، یا هغه نجونې دي چې حتی اوس په پوهنتونونو کښې پاتې داسې نجونې دي چې په پوهنتونو کښې وروستی سمستر ده، چې بالاخره هغوی باید خپلې لوړې زده کړې ختمې کړي، دوی یو سند به ترلاسه کړي، خو هغه بېچاره نجونې ټول په کورونو باندې بېسر بېسر نوش پاتې دي. او دوی ته پته دي چې څه وخت به اسلامي عمران داسې یو تصمیم ونیسي چې نجونې شي کولی چې هغوی باید پوهنتونونو ته ورسي، یا د هغوی د مکتبو ته ورسي. همدا چې دوی پر دې باندې ډېر زیات ټینګار کوي چې مونږ هم ښځو ته په ټولنه کښې یو حق ورکړو، دوی ته ځای ورکړم، هغه کوم حق چې دین اسلام او شریعت د دوی لپاره وضع کړی دی، د دوی پر اساس باندې به مخته ځو. خو له بده مرغه تر اوسه پورې هېڅ داسې کوم څه نه دي شوي چې نجونې هغه امید چې لري چې دوی په دغه شلو کلونو کښې چې دوی لاسته راوړنې درلودلې، اداقال نن هغه ورځ ده چې دوی کولی شي په ډېر ډاډ سره، په ډېر اطمینان سره خپله دغه زحمت څخه دوی استفاده وکړي. دلته په افغانستان کښې په تحصیلي برخه کښې مونږ تاسو دی، او د دوی په ډېر سختو شرایطو کښې نجونې درس ویلې ده، زده کړې کړي دي، حتی داسې کورنۍ دي چې هغوی خپل خوراک لپاره څه نه لري، خو دوی د زده کړو په برخه کښې دوی کوشش کړی چې اداقال دلته یو ځای ته ورسېږي چې افغان نجونې له نورو هېوادونو سره سیال پاتې شي، افغان نجونې په نړیواله ډګرونو کښې دوی وځلېږي. دوی هلته د افغان نجونو د افغان ښځو هغه مظلومه طبقه چې دلته په افغانستان کښې تر اوسه پورې پاتې شوې ده، او تل دوی حقوق دلته په افغانستان کښې تر پښو لاندې شوي دي، بالاخره دغو برخو ته دوی رسېدګي وکړي. خو له بده مرغه فکر کوم تر اوسه پورې هېڅ داسې کوم نهاد، هېڅ داسې کوم منبه نه ده پیدا شوي چې اداقال مونږ خپله دغه غږ ور ورسوو، یا خپل اواز اوچت کړو چې دا زمونږ حق دی، دا زمونږ مسلم حق دی چې مونږ په ډېر سختو شرایطو کښې که انتحار شوی دی، که انفجار شوی دی، که دلته عادتي وژنو مسله رامنځته شوې ده، یا د نورو وسله والو ډلو فعالیت د خبریالانه د نجونو د زده کړو د بهیر په مقابل کښې خنډ واقع شوی دی، نو دغه ټولو سره سره مونږ دغه ټول رسک په خپل غړ باندې بیا اخیستی دی. مونږ وتلي یو، مونږ خپل درس وی دی، مونږ خپل کار کړی ده، او لا هم په دغه امید وي چې اداقل مونږ باید راوځو ټولنې کښې باید فعالې پاتې شو، لکه څنګه چې د نورې ټولنې نجونې دي، هغوی فعالیت کوي، هغوی کار کوي، هغوی نارینهو سره په یو لیبل په یو سټیج په یو ځای کښې ولاړ شي، دوی خپل حق یې غوښتی دی، خپل اواز اوچت کړی دی. خو له بده مرغه مونږ تر اوسه پورې په افغانستان کښې حتی هغه لومړني حقوق چې ښځو ته باید ورکړل شي، هغوی د زده کړو بهیر ده، تر اوسه پورې دغه برخې ته مونږ نه شو رسېدلی. نو دا هغه څه دي چې په تېرو شلو کلونو کښې د زده کړو د بهیر په برخه کښې یوه لویه اندېښنه، یو لوی تشویش د نجونو لپاره ده چې اداقال دغه لومړنی حق چې اسلام هم ښځو ته ورکړی، که چېرې بحث د اسلام او د شریعت وي، طالبان باید په دغه برخه کښې همکاري وکړي، دغه حقوق دې باید په ځای کړي چې نجونو ته د اجازه ورکړي چې هغوی ورشي، اداقال دغه خپل تحصیل او زده کړې دي دوی پرمخ یوسي. بیا پاتې شو په لویو بنسټونو په لویو ادارتو کښې د ښځو کار کول، هغه بېل بس کېدلی شي چې که چېرې اسلامي عمارت وغواړي په دغه برخه کښې باید همغږي وکړي، په دې برخه کښې باید همکاري وکړي. هېڅ داسې حکومت نه شته چې هغه د پرته له ښځو څخه خپل حکومت جوړ کړي، لکه څنګه چې ویل شوي دي، ښځو د ټولنې یو د یو جامع علمه برخه تشکیل او بالکل افغانستان کښې هم داسې شته که چېرې ښځو په یو ټولنه کښې کار ونه کړي، ډېر داسې ستونزې دي چې ته خپل همدغه د اسلامي عمارت چارواکي به ور سره مخامخ شي. نو احیانا دلته په ښځو کښې ډېر یو شمېر مشکلات پیدا شوي دي چې دوی نه شي دغې له کبله خپلو چارو ته ادامه ورکړي. هیله مند یم چې د نوي عمارت راتګ سره اداقال مونږ خپل دغه لومړنیو حقوقو ته لاسرسی پیدا کړو.
حسین جان، تاسو یادونه وکړه چې نجونو په ډیره سختي سره خپل زده کړې کړې دي په افغانستان کې. تاسو د خپل ځان په اړه باندې کومه یو څه معلومات راکړي چې تاسو تر کومه پورې زده کړې کړې دي او بیا څنګه کار مو کړی دی؟
بل بدل تر موږ په افغانستان کې په داسې سیمه کې اوسې دي چېلته هغه د نجونو وطن لاکه هغوی شرم ګڼي، بیا پاس لکه چې رسنۍ ته راوځي یا هغوی په خپل پوهنتون ته زیات تر هغې نور لوړې زده کړې کوي. دلته ما په ډېرو سختو شرایطو کې هته د خپل ځینو کورنیو ځینو فامیلینو له اړخه ګواښل شوي یم. ما ته ویل شوي دي چې دا ډېره بده ده چې ته بیا پوهنتون ته ځې، کینیا لوکانو سره درته یا لاټین ویسه ته ځې، تلویزیون کې کار کوي. دا یو ډېر چیلنج زما په مقابل کې خورې سره له دې نه زما د خپل کورنۍ سپور ته یم تر سره و چې بالاخره ما خپل لومړنۍ زده کړې تر لسانس کچې پورې رسولې چې زه لاړم اته سلولین به د کور ته خواتین تر وځي د پنځم ته پوښ سره ورسي او مانه درس مسنسي. دا هغه حالت چې په سلور کلین کې مال تپیر کول بل افرا تر لسانس کچې مخول زده کړو رسولې په چې به د مسالې په ورخه کې نو موږ امتحان ورکړو چې بل افرا باید اجازه زموږ د زده کړو به یې یا د زده کړو مکه چې لوړ سي پی جی ته تاسو ورسي خو له بده مرغه چې نو اسلامي امارات لږه تحول د ترامو سره هغه څه چې باید به یې د زده کړو به یې لکه له خان سره مخامخته هغه کې د اقتصادي ستونزې له کبله تاسو وایم یا دې ته په نور دي مشکله دي چې دغه له کبله چې په موږ په دې نه توانې دي چې د خپل ځای د ماستري کوم پروګرام چې دغه په لارو چې د دغه لاسته د مختلفه شي په ټول کې به د رافنه په دغه کې ما د پنځم په جریان کې په هغه برخه کې کار پیل کړو. هغه چې ما وختل د په یو فعال جنې پات چې په دې ټول نه کې چې زما په واسط کې بیا چې زو سره علاقه لرم د خپل دغه برخه کې خپل ځان ورسوم او کوم هدف چې ما خپل ځان لپاره ټاکلی دی د هدف ته ورسېږم. ترې بلې د پرنسه پر رسنۍ کې زه خپل هغه دفتر رسیدلې یم. زه خپل خلکو ته د زمبېغه رسنۍ لاره خدمات کوم هله چې ټول هوادوالو ته د خدمات د قناه وړ وګرځي. نو په مجموع کې د لوړ زده کړو په برخه کې تاسو ورته زموږ د زده کړې نیمه پاتې شي او بدبخت نه چې ورسول دي ممکن شاید موږ د زده کړو ته ورسې دي شاید نو ورسې دي بل تل قسم چې نور نه تاسو له بیل بل څه نه پدې څه زموږ مخکې خلک جوړېدل شي تر څنګ یې تی مثلا چې ډېر زیاته جدي ګونه د زموږ پر مقابل کې فصل ته خبره چې په افغانستان کې د ژورنالیستان د بخښو د انجنونو وضعیت څومره بد په څومره سخت شرایطو کې دی راوځي. دا څنګه کې چې په ولسوالۍ کې یو جنې کار کوي، د علاقې څخه راوځي، یو ښار ته کار کوي، په مجموع کې دا غوښتنې د وننګونو دي چې سره له دې بیا موږ هم کوشش کوو هڅه کوو چې خپل هدف ته ځو او راځو وظیفې ته خپل د مجاري نشته لیدل.
حسین جان، تاسو اوس یادونه وکړه د خبرو په پای کې چې تاسو اوس هم کار کوي، کار ته ځي، د تلویزیون خبریاله یاست. د دغه کار پر مهال باندې د درومیاشتو مخکې چې طالبان واک ته نه ورسېدلی او اوس ترمنځ څه فرق ویني؟
د تیر کې کچا م جورنالستان په تیر حکومت کې څومره چې آزاد لاس یو خبريال بیت ولري مثلا تر لاسه ولري لبا د مرغه مونږه په تیر حکومت کې ملي دین محدودیتونه سره مخامخ ولول ولته خاص اجازه مونږ ته نه راکول کېدل چې ځینې مورګ باندې باید غړي واتي باسه لري یا ریپورت پرې جوړ کړو. اوس په نوي حکومت کې همدا څه مشکلات را پیدا شوی دي چې خبريالان محدود شوی دي. هغه څه چې د خپل دوی په مغه د خپل دغه پښتنه چې دوی باید له مسول چارواکو څخه څخه طالب چارواکي هغه چې بل کس دی چې اخره هغه د خبره کې مسولې دا غوښته په پښتنه وشي موږ نه شو کولای چې په تاسو ته په دلیل دي چې هغه خپل پښتنه کوي چې راځي نه موږ پښتنه کوو چې دا د دې په څیر د ادارې چې هغه به ته موږ ته وایي راکې چې تاسو دا څه کوي لیدې کوم ممکن بل څه تاسو دا څه کوي چې تاسو خپل دفاع د لاته ورکې. نو په مجموع کې محدودیتونه څه خبره لاله په مقابل کې مثلا تاسو له سره محدود او د هغه څه چې په تیر حکومت کې موږ سره مخامخ وو چې تر اوسه په دې حکومت کې د مشکلات لکه دې شي.
ډیره مننه حسین جان، تاسو ته به بهتره ځو تاسو سره به هم خبرو ته دوام ورکو. اوس هم بیرته ورځمه امینه وردک صاحب ته. امینه جان، له تاسو به پښتنی وکړو خو اوس موږ ته یو اوریدونکی زنګ وهلې دی، د دوی اواز باول راوخلو بیا به تاسو څخه پښتنه وکم. مهرباني وکئ، ازادي رادیو ده.
السلام علیکم خورجانی، تاسو ستاسو همکارانو او اوریدونکو ته ټول ته سلامونه وایم او د تاسو درنې میلمنې ته.
وعلیکم السلام، ډیره مننه چې تاسو له موږ سره خبرې کوئ. که تاسو خپل نوم وایست او د کوم موضوع په اړه باندې که تاسو غواړئ چې تفسیر وکړئ یا کومه پوښتنه لرئ.
خپل جنیز خلیده مال غزنی نه تشرات مسکیم.
مننه خالده جانی، مهرباني وکئ.
خپل جنی، دا خو دا اوس دې موضوع باندې به خبرې وکړم. ماشه خو جنې ما ریادو اورېدلې تاسو خبرونه مې داسې نه اورېدلې، نه مې دا تاکید کړې، خو بیا بخښنه غواړم. خو داسې په دا راتلونکي حالاتو باندې به یو څه خبرې وکړم. نو داسې مې ویل خو جنې دا نوی حکومت سره خو دې مونږ هیلې ټولې خاورې سولې ښه کوم وخت به موږ درسونه ویلو او کوم وخت دې موږ هغه وسو او دې موږ هغه وسونه ټول خاورې یریسو هغه ټول اوبه یوړله. کوم چې موږ کوششونه کوزه خپله د دولسم ټولګي زده کوونکي یم. ما دا نیت درلوده چې زه به نه لوړې زده کړې وکړم، زه به یو داسکره سم، زه به د خلکو خدمت وکړم. خو متاسفانه هغه ټول ارمانونه مې خاورې یریسو.
خالد جان، تاسو ته ستاسو شونځي تر اوسه پورې تړلې دي په غزنی ولایت کې، نو تاسو څه فکر کوئ چې شیدې څه ډول خپل ژغ پورته کولای شي چې باید د دوی ژغ ته غوږ ونیول شي او طالبان بیرته دغه شونځي پرانیزي؟
ور خورچنی یو خدا داسې د موږ داسې یو ټولنه داسې باید زه خو داسې فکر کوم. اساس خپله لاړه لمه انته ولسوالۍ ته ورغلمه، ولسوال سره مې خبرې وکړلې. بیا خو داسې یوه خبره راته وکړله، وای سیده موږ دا ما خو ته ویلې ښه مال تاسو باید د دې ښځو حقوقو ته پاملرنه وکړئ. موږ څنګه وکړو؟ بیا خو یوه داسې خبره وکړله، مال که تاسې داسې وکړئ تاسو د ښځو حقوقو ته پاملرنه وکړئ، تاسې به په نړۍ کې په رسمیت وپېژندل شئ ښه. بیا خو ته مې داسې خبره چې مې وکړله هغه ویل چې سیده موږ ته یو مکتوب راکړو، وایي ته ولاړه سرته له والي سره، د غزني له والي سره خبرې وکړه. نو اوس مې دا پلان ده چې زه لاړه سم هغلته له والي سره هم خبرې وکړم په دې عکله باندې چې ولې داسې یو کار وکړي، ولې هغه ښځه څونه یو عاجزه ده او هغه بیا باید پاتې شي زده کړو ته. هغه باید د یوه زنانه مریضه چې ورشي نو نارینه به څه ورسره وکړي له هغه سره.
بله، ډیره مننه خالده جان چې تاسو لمر سره خپل نظر شریک کړئ. په راتلونکو خبرونو کې هم موږ ته زنګ وهلای سي، لمر سره خپل نظرونه شریکولای سي. اوریدونکو اوس هم موږ لمړی میلمنی امینه وردک سره تبته ورځم، له دوی څخه پوښتنه کوم. امینه جان، تاسو خبري واوریدلې؟ یو شمیر شزو خپل کیسې کړې دي او موږ ته ویل دي چې څه ډول طالبان ورته ویل چې نور کار ته نسی تللای، یا د دوی پر مخ باندې د دفترونو دروازې باندې کړي. ځینو ویلي چې دوی وهل سوي دي او تهدید سوي دي. تاسو د خپل کار پر مهال باندې تاسو مخکې یادونه وکړه چې نور کار ته نه ځي، تاسو ته څه ډول وویل سول چې نور کار ته مرازي؟
ملالی جان، نن متاسفانه له بده مرغه لکه څرنګه چې د خالدی خور خبرې ما واورېدلې، زما په ټولنه کې زما د ولس ترمنځ دا ډول دردونکې کیسې له حد نه زیاتې دي. نن د خالدی زما او زما د ګران میلمنې چې زما سره په بس کې دي، د دو په شان باندې په زرهاوو داسې نجونې، میندې، خویندې، ځوانان مونږ په خپل دردېدلې ټولنه کې لرو چې د دوی ارمانونه د خاورې سره یو شوي. دوی چې کوم پلانونه درلودل اوس هغه نشي کولای چې هغو پلانونو اهدافو ته ورسیږي. له بده مرغه دا دردونکې قصې زموږ په ټولنه کې دي او دا شخصا ماته ډېر درد راکوي. نن ولې په افغانستان کې د افغانستان نیمایي برخه چې میرمنې تشکیلوي، دوی ولې له یاده وتلې؟ د دوی غږ ولې نه اورېدل کیږي؟ دوی ولې وهل کیږي؟ ولې ټکل کیږي؟ د دوی ستونزه ګناه څه ده؟ او دوی ته ولې د انسان په سترګه باندې نه کتل کیږي؟ زموږ افغان میرمنې، هر خور او هر مور میندې چې موږ په دننه په افغانستان کې لرو، د دوی هغه حقونه او د دوی هغه خواهشات چې دوی لري هغه برحق خواهشات دي. موږ د دوی نه د خپل د شرعي، د خپل د قانوني او د خپل د اسلامي حق نه زیاته غوښتنه نه ده کړې. او لپاره چې دوی په دې برخه کې دي، دوی په پوره کېدلو په برخه کې اصلا کار نه دی شوی. ورځ تر بلې محدودیتونه ډېریږي. ما مخکې هم یادونه وکړه بله لبعد مرغا چه در رسنیز فعالیت تر سنگ چه زما رسنیز فعالیت بن شوی دی چه مختلف و سازمانون و رسنیو سر ما کار که و فعلا پر ما بندیز لگه دلی و کار نشم که ولی زده پخوا پشان بانده چه ما یوش میر خبری سایتونو تلیکنه لگلی ووز دا کار پر ما بندیز دی زده کار نشم که ولی او زده نه یوازه دخپل ده زند مسئولیت لپاره دا کار نشم کولای بلکه زما لپاره زما د کورنۍ خطر سره مخ کیږي او بل دا چې کدا کار وکړم نو که هر مېرمن د دوی د شرطونو او د دوی د قوانینو نه یو قدم ښه او خطا کیږي نو خو پایله به مرګ وي او زه دا نه غواړم چې دا ډول پیښه ماته او زما کورنۍ زما نور خویندو ته رامنځته شي نو دا ډول بعد پیښې له بده مرغه چې ډېرې زیاتې په نن او سبا ورځو کې مونږ ګورو.
بله ډېر مننه حسین جان، تاسو ته به راسم. تاسو مخکې وویل چې خبریالانو ته ویل سوي چې که پر ځینو موضوعاتو راپور جوړ کړي له دندې به ګوښه کړای سي. آیا داسې موارد هم شته چې خبریالان پر خپل ژوند بیریږي؟ تاسو په خپله آیا داسې کوم وخت تاسو ته داسې فکر درغلی دی چې باید پر خپل ژوند باندې بیره ولري؟
بالکل، ولې نه افغان دلته په دې وروستیو کې یو شمېر فکري اختلافات چې د خپلو طالبانو تر منځ نشته. ځینې داسې ډېرې ګروپونه دي د دې تر منځ چې هغوی فکران یو بل سره جوړ نه دي. کېدای شي ځینې پکې داسې فکر ولري چې ګواکې هغه کوم رپورټ چې موږ جوړو شاید دوی ذهن ته راغلي یا کولی شي چې تعامل په دغه برخه کې کورته وکړي. خو یو شمېر ډېر به داسې چې کله موږ دغه فکر مطالعه کوو یا دغه فکري لحاظ ته موږ ګورو، یعنې حاصلا خبریال ته د دې په سر کې کتل کېږي چې هغه د خبریال ده هغه په ټولنه کې خپل رسالت سر ته رسوي او تر ټولو مقدسه وظیفه ده ټولنه د ټولو واقعیتونو څخه خبري. دغه داسې نشته په ډېرو واضح او میانه الفاظ ته سره پوهېږم چې حتی هغوی خبریال ته د شیطان په توګه ګوري چې یو خبریال یعنې شیطان. او دا چې ځینې داسې موضوعات شته چې هغه د تېر نظام په برخه کې هغه که د بیرغ په برخه کې وي هغه که د اوسني حکومت د تشکیل یا د نورو کارکوونکو د تشکیل په برخه کې چې د تېر نظام څخه باید داسې کسان رامنځته شي یا دې ته ورته ځینې نور مسایل رامنځته کېدلی شي. په دغو برخه کې که موږ چېرې بحث کوو یا خبرې کوو یا رپورټ جوړوو یا یو شمېر داسې کسان شته چې هغوی د نظام خلاف کارونه ترسره کوي که په تېر نظام که د اوسني نظام وي، نو کله چې موږ خپل آواز اوچتوو بیا په دغه برخه کې ځینې تهدیدات راوازه کېږي، ځینې محدودیتونه وضع کېږي چې نه باید تاسو دغه څه وکوئ چې ټولنې ته هم د تعلق یا د اسلامي عمارت نوم بد شي. او دا چې دا هغه څه واقعیتونه دي چې نه باید اسلامي عمارت یو شمېر کارکوونکي چې دي د نوي حکومت په برخه کې دي دغه کړنې ترسره کړي. اوس که چېرې دوی راغلي ده چې دوی حکومت او نظام د دوی په لاس کې ده، دغه څه کړنې باید څوک کړي چې هغه هم د دننه په کور دننه وګړو ته د قناعت وړي، هغه به د نړیوالو ته د قناعت وړي تر څو چې دوی ته دوی دغه د رسنۍ پېژندنې په استور دننه شي. که خدای مکرم دغه څه کړنې د دوی لور ترسره کړي، دا مرکز د دا ډول کړنې په کې ترسره کړي چې کچېر موږ تاسو ولایتونو ته ورګرځېږو، شاید ولایتونو کې ته ډېر زیات وضعیت خرابې، ډېر زیات داسې پېښې وي چې هغه د رسنۍ څخه پټې ساتل کېږي. نو په دغه برخه کې شته ځینې موارد چې هلته موږ په دې ډارېږو چې خدای منافسه که چېرې موږ په دغه موارد باندې بحث وکړو رپورټ وکړو حتماً دا موږ ته یو خطر پېښېدلی شي. اوس مستقیم مثلا ته خو څوک یو کس ته وي چې تر ګواښ لاندې یې موږ ته تهدید یا تاژن نه اخلو، حتماً شته ځینې کسان چې غیر مستقیم به ستا ژوند ته ګواښ پېښوي. نو دا هغه څه وي چې بیا ځینې وخت موږ دې ته مجبور کړي چې واقعیتونو څخه باید تېر شو، هغه څه چې بیا واقعیت له هغې نه سترګې پټې کړو او څه چې د ټولنې یا د دغه نظام په پخه باندې څنګه باید مخته لاړ شو.
بله امینه جان، تاسو څخه به پوښتنه وکم. تاسو د حسین جان خبري واورېدلې، دوی ځینې موارد یاد کړل چې پر هغه باندې خبریالانو ته تهدید شوی دی یا دوی د بیرې سره مخامخ دي. د شوتو د لاریونو پر مهال هم شدې ووهل سوې، تاسو دغه ویډیوګانې هم ولیدې، د دوی خبري مهم واورېدې په بیلابیلو ویډیوګانو کې چې په ټولنیزو شبکو خبرې شوې. همدارس د ګڼو افغانانو پرته له محاکمې د وجل کې دوه ویډیوګانې هم خبرې سوي او د یو شمیر افغانانو د اعدام او داسې چې په کرینونو باندې راځړول سوي دي، په ونو باندې د دوی جسدونه راځړیږي او همداراز سرونه یې پرې سوي دي. دغه ډول ویډیوګانې په انټرنیټ کې وخت په وخت خبرې سوي دي چې دا په خپله یو ډول بیره خپروي. آیا تاسو فکر کوئ چې دا همدا ډول چلند او دا ډول کارونو د خلکو په منځ کې بیره لا زیاته کړې ده، او هغه خلک چې ورته مستقیم تهدید نه دی سوی هغوی هم د بیرې څخه نور پر کور باندې پاتې سوي دي او له خپل کاره یې لاس اخیستی دی؟
پرته له شک نه ګرانې، چې دا موضوعات زموږ ترمنځ په مستقیم او غیر مستقیم ډول باندې دا ویره زیاته کړې ده، ورځ تر بلې دغه ویره زیاتیږي. حکومت او خلکو ترمنځ نور هم واټن زیاتیږي، او د دې واټن رامنځته کول دا د دوی پر ګټه باندې نه دي، نه زموږ د ولس پر ګټه، نه زموږ د میرمنو پر ګټه، نه د اوسني حکومت د بقا پر ګټه باندې دي. دا ډول کړنې باید اوسنی حکومت د یو مسؤل په توګه باندې د ټول حکومت ټول افغانستان واک اوس د دوی پر لاس کې دی، او دا د دوی دنده او مسؤلیت دی چې د دا ډول خودسرانه کړنو له کبله چې هر ځای پیښیږي دا ډول پیښې، دا باید جدي وڅېړل شي، او د دوی د مخنیوي لپاره باید جدي ګامونه ونیسي، باید په نظر کې ونیسي. یو هغه کسان دي چې اوس په مستقیم ډول باندې د تهدید سره مخامخ دي، نو کله چې دغه نور خلک چې دوی په مستقیم ډول باندې د تهدید سره مخامخ نه دي، کله چې دغه وضعیت ګوري ورځ تر بلې د دوی ویره زیاتیږي، د هیواد نه هیواد سره مینه کمیږي، او همدارنګه د حکومت نه حکومت باندې اعتبار کمیږي، د دوی ترمنځ فاصله زیاتیږي، او هر څومره چې فاصله زیاته شي دومره به ناخوالې په ټولنه کې زیات شي. لکه څرنګه چې موږ دا اوس ګورو پر کومه کچه باندې خلک له حکومت نه ویره لري، له حکومت نه فاصله لري، او دا به ورځ تر بلې نور هم په پراخه کچه دغه ستونزه په هواره شي که ورته پاملرنه ونشي.
بلې، مننه. حسین جانی، له تاسو به پوښتنه وکم، تاسو په رسنیو کې د ښځو حضور څه ډول وینئ په راتلونکو کلونو کې؟
اوس دا کوم تحول چې رامنځته شوی دی، او اسلامي امارات دې حاکم دي، تر ډېره پورې به تاسو دلته د افغانستان رسنۍ تعقیبوئ چې د نجونو حضور ډېر سخت پکې کمرنګه ده. که چیرې دوی پکې فعالیت لري، هغسې محدوده ساتل شوي دي چې تاسو به ګوري چې دوی نشي کولی د خلک خپل فعالیت سمه توګه باندې مخکې یوسي. یا دا ډېره موجوده ده ورسره دلته په افغانستان کې، هغه کوم د سر خوندي ساتل مسله چې ده، هغې ته اصلا توجه نه کېږي. یا کېدای شي ځینو دفاترو له لورې دغه خوندیتوب مسله ورته ډېر زیاته جدي نه نیول کېږي. یا دلته ټولنه زموږ سره سم تاسو تړلې ده چې که چیرې نجونې راوځي رسنۍ کې کار کوي، اول خو دغه دوی دغه د افغاني ټولنې کوم کلتور چې بیا ورته دوی ته یو ډول ننګ ښکاري، په دې اساس باندې ورته مشکلات جوړوي. دا بل ډول ته ډېرې زیاتې کړۍ چې په افغانستان کې بېلابېل استخباراتي کړۍ دي، نور مسله والې ډلې دي چې دوی په افغانستان کې اصلا نه غواړي چې د ښځو وده وکړي.